کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لښکری ټوپکو څخه د کار اخیستلو لپاره یو نوی طرزالعمل اعلان کړی. د هغه بیان له مخې چې د کورنیو چارو وزارت پرون پر خپل ټویټر خپور کړ، دا طرزالعمل د وحشي ژویو د خوندیتوب او په غیر مسؤلانه ډول د مشکوش چرایي سپورتي او اتقه ډول لښکری ټوپکو د ګرځولو، لرلو او د واردولو د مخنیوي لپاره په څلورو فصلونو اولسو مادو کې تدوین شوی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د غیر مسؤولو ډلو د انحلال او د ډایاک مدیریتونه او همداراز د دې وزارت اړوند د کشف او له جرایمو سره د مبارزې عمومي ریاست د ښکاري ټوپکو د جوازونو د ویش، فاردولو او ترانزیت یوازینی مرجع دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیې په استانبول ښار کې نوو زیږیدلو ماشومانو ته د پاسپورتونو ویش پیل کړی. د دې وزارت ویان حافظ احمد زی پر ټویټر لیکلی چې په استانبول کې د افغانستان قونسلګری په ترکیه کې نویو زیږیدلو افغان ماشومانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پرون پیل کړه. دا ادا داسې مهال کېږي چې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش پروسه پته شوې ده او خلک په دې چاره کې له جدي ستونزو څخه شکایتونه کوي. د راپورونو له مخې د ایران او افغانستان د محصولاتو د څلور ورځني نندارتون کوربه دی. د ایران فارس خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې په هرات کې د ایران سرقونسل او د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال ګډون وکړ. د دې نندارتون تنظیمونکي علي خاکسار تسنیم خبری اژانس ته ویلي چې په دې څلورو ورځو کې به له 20 زیات افغان او ایراني لوی تولیدونکي خپل محصولات په 22 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د ډنمارک سفیر احضار کړی او په دې هیواد کې قرآن کریم ته د شوې سپکاوي پر وړاندې هغه ته خپل اعتراض سپارلی. دې یوه ورځ مخکې د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې و سړی د عراق سفارت مخ ته یو کتاب چې ظاهرا قرآن کریم و وسوځاوه. په سویډن کې هم د لوی اختر په لومړۍ ورځ یوه عراقي وګړي د سه کلام د لوی جمعه په مخ کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي پرون ویلي هغه کسان چې قرآن کریم ته ور اچولی دا شدې مجازات وړ دي. او د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشنکا له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره پرون مسکو ته لاړ. د بیلاروس د جمهور ریاست مطبوعاتي څانګې پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه سبا یکشنبه په پام کې ده د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې دواړه مشران به د بیلاروس او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک شراکت اړیکو او ائتلاف پر نورې پراختیا خبرې وکړي. بیلاروس پر اوکراین د روسیې په یرغل کې مستقیم ګډون نه لري، خو د خپل قلمرو له لارې د اوکراین خاورې ته د روسیې سرتیرو په پریښودو سره یې د اوکراین په اشغال کې د مسکو لوجستیکي ملاتړ کړی. برنو اوریدونکو راپورونه مو اوریدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د هوا پیژندنې مسؤولو ادارو له نن څخه پیل تر نورو درې ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی.
افغانستان یو غرنی هیواد دی او په داسې ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کیږي نو هغه تخریب هم زیات وي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز وایي په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته بیلابیل فرهنګي او ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي. همدا ډول واپورې چې د اوکراین پوځي او سیمه ییز چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې د توغندیو، حملو او بمباریو په نتیجه کې د دوو ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي او ډیر مالی زیانونه اوښتي. په رواني اوسات کې د نورو راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوسم راپورونه. د هوا پیژندنې مسولو ادارو لنن څخه پیل تر نورو درې ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت وایي د بارانونو د تحلیل او د اقلیمي بدلون د څېړنو له مخې د دې سیلابونو احتمال شته. نوموړي وزارت د سیندونو پر غاړو له میشتو خلکو د یو لړ احتیاطي تدابیرو د رعایت غوښتنه هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي چې نن د روانې زمري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر درېیمې نیټې پورې د هیواد د سیندیزو حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د وزارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې د وړاندوینو له مخې د هیواد په ځینو برخو کې د نسبتا تیزو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د بیان له مخې د دې ناڅاپي ورښتونو او سیلابونو احتمال د کابل او هلمند په سندیزو حوزو کې ډیر شته. دا وزارت وایي چې دا اټکل د هایډرو میتیورولوژیکي سټیشنونو د بارانونو د تحلیل، د اقلیمي بدلونونو د منفي اغیزو او د هیواد او نړۍ د هوا پیژندنې د ادارو د وړاندوینو په اساس شوی دی. بیان زیاتوي چې له نن څخه پیل تر نورو درې ورځو پورې د سیلابونو، د بارانونو او واورو د ویلې کېدو او د اوبو د کچې د لوړوالي احتمال په ځانګړي توګه د پنجشیر، غوربند، لغمان، پکتیکا، لوګر، کونړ، خوست او غزنی د سیندونو پر لاره او د یادو شویو سیمو په ځینو سیلبرونو کې شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د چنګاښ په 14 هم دې ته ورته خبرداری ورکړی و، خو تیر ځل پر کابل او هلمند سربیره د آمو سیندیزه حوزه هم پکې شامله وه. سیلابونه او د اوبو د سطحې لوړېدل تل عام وګړي په تیره هغه بېوزلي خلک چې د سیندونو پر غاړو یې کروندې او کورونه جوړ کړي زیانمنوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک له نیستۍ او بېوزلۍ سره لاس ګریوان دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د دولت وزارت نږدې دوه اونۍ مخکې ازادۍ راډیو ته وویل د چنګاښ له 8 تر 11 نیټې په پکتیکا، پکتیا، میدان وردګو، ننګرهار، کاپیسا، لوګر او پروان ولایتونو کې سیلابونو 9 کسان وژلي، 9 تنه نور یې ټپیان کړي او له 300 زیات کورونه یې ویجاړ کړي دي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت په خپل بیګانی بیان کې د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې له استوګنو خلکو غوښتي دي چې د سیلابونو د راوتلو پر مهال د سیندونو پر غاړو جوړ شوي کورونه او هغه خلک چې په لاندینیو سیمو کې ژوند کوي خبر کړي، څو هغوی خپل ځانونه او خپل ماشومان وژغورلی شي.
و موردل چې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت لنن څخه د روانې زمري میاشتې تر درېیمې نیټې پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. یوازې دوه اونۍ مخکې د سیلابونو راوتلو د هیواد په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالي زیانونه واړول. که حکومت او خیریه ټولنې سیلاب ځپلو ته مرستې ونه شي رسولی، خلک د سیلابونو له ناوړو اغېزو خپلې کورنۍ او شتمنۍ څنګه ساتلی شي؟ احمد تکل په دې اړه د اقلیمي چارو له متخصص وحیدالله صادقي سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې آیا د طالبانو حکومت اوس دا امکانات لري چې د احتمالي سیلابونو له کبله زیانمنو خلکو ته مرستې ورسوي؟
افغانستان یو غرنی هیواد دی او په داسې ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کیږي نو هغه تخریب یې هم زیات وي، ځکه چونه سرعت یې دو هغه وي زیات وي، او بل دا چې هغه کوم مواد د مځکې نه ورسره انتقالوي خطر د سیلاب د هغه سره زیاتیږي. بله موضوع دا ده چې سیلابونه په افغانستان کې اکثره کروندو او کورونو ته زیات زیان رسوي، ځکه چې اکثریت زراعتي یا کرنیزې ځمکې او همداسې کورونه خلکو سیندونو ته نږدې جوړ کړي تر څو هغه اوبو ته دوی لاسرسی آسانوي. نو په اوسني شرایطو کې د طالبانو لپاره دا آسان کار نه دی چې دوی د وکولی شي چې سیلابو په ټولو سیندیزو حوزو کې دوی وکولی شي دغه سره مبارزه وکړي، چون نه دومره تخنیکی امکانات لري او نه هم مالی امکانات دوی شته دي. او په طول د تاریخ کې د افغانستان لپاره ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سیلابونو او طبیعي ناخوالو سره مبارزه یو څه مشکل ده افغانستان کې.
بله، که دولتی اداره او همدارز مرستندوی مؤسسه نړیوال مرستندوی مؤسسه په وخت سره ونشي کولای چې خلکو ته مرستې ورسوي. خلک په خپل د خپل ژوند د خپل کورنۍ او کاروندو د خپل څاروي د ژغورنې لپاره باید څه وکړي؟
مهمترین دا دی چې موږ مخکې واقعیا مخکې شي، موږ ایواکویشن وکړو چې په دو کې موږ هغه مالی زیانونه یو څه کم اوړي. کورونه اکثرا مځکې چې دي هغه چون قابل د انتقال نه دي، نو هغوی لپاره مشکل دی. خو لیکن مهمترین ستراتیژي دا ده په داسې حالاتو کې چې مخکې دې نه چې پیښه تر منځته راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي، ځکه دوی خو خپله هغه ساحو کې ژوند کوي او په طول د تاریخ کې دوی د خپل مشران نه پوښتنه وکړي ته کومو ساحو پورې سیلونه راځي. نو هغه سیلبر ساحې دې دوی تخلیه کړي او هڅه دې وکړي چې د دونه لرې ساحو ته چې سیلاب هلته نشي تللی یو څه مرتفع ساحې دي هغه کې استوګن شي. او بل مهم دا دی چې اپ ستریم یا په بره باندې چې کوم کلي دي په پورتنۍ ساحو کې خلک چلته کله سیلاب راشي دوی کولای شي چې دوی نه کوس کلي دي هغه سره په تلیفون باندې خبر کړي چې تاسې سیل در روان دی او ځان خوندي کړئ.
مننه صادق صاحب، ورسته پښتنه دا ده چې اوسنی ورښتونه او وچکالی دا وضعیت چې مونګورو په افغانستان کې دا ټول غیر عادي ښکاریږي، دا نړیوال اقلیمی بدلون سره څومره اړیکه لري او آیا په افغانستان کې مخنیوی ممکن دی؟
د اقلیم بدلون افغانستان کې نه یوازې چې بلکې په ټول نړۍ کې د تاثیرات لیدل شوی دی. اکثریت طبیعي پیښې چې اوس کې د اقلیم د بدلون د خاطر دی او افغانستان چون غرنی هیواد دی هلته په لوړو ساحو کې ورښت د واورې په شکل باندې کیږي او هلته ذخیره کیږي. بیا په جریان د کال کې وخت کله چې د اقلیم بدلون نه رامنځته شوی اوبه په نورمال شکل باندې د هغو ساحونه د واورې د یخچالونه ویلې کیدلې او د سیندونو یې طریقه بیا جریان پیدا کولو خلکو په جریان د کال کې دغو نه استفاده کړه. خو چون اوس تغییر اقلیم رامنځته شوی دی، تودوخه لوړه ده، نو هغه سرعت د ویلې کیدو د هغه زیات شوی دی د واورو د یخچالونو. او په زمن کې شنه پوښونه چې دي یعنی بوټي چې دي په لوړو ساحو کې یا واټر شیډو کې هغه کم شوي دي، چون د حیواناتو لپاره همدارنګه د سون دپاره خلک هغه ته نه ډېر استفاده کوي چون دی کافي هغه خوراکي د حیواناتو لپاره نه لري. نو دا سیلابونه مستقیم اثر د تغییر اقلیم دی چې په افغانستان کې موږ اوس وینو.
د اقلیمي چارو متخصص وحید الله صادقی و چې د هغو اندېښنو په اړه خبرې کولې چې ویل کېږي په راتلونکو درې ورځو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. په پاکستان کې د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز وایي په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته بیلابیل فرهنګي او ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي دي. دا مرکز په دې وروستیو کې د یو شمېر افغان فرهنګیانو لخوا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی. د دې مرکز د مسؤلینو په خبره د دې فرهنګي مرکز په جوړولو سره توانېدلې چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو د روحي او رواني ستونزو یوه برخه راکمه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز درې میاشتې وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی دی. د دغه مرکز مسؤلین وایي 150 کارکوونکي لري چې اتیا کسې ښځې دي چې د لاسي صنایعو، تیاتر، سینما، د انګریزي ژبې د کورسونو، کمپیوټر او قرآن کریم، د ښځو د ظرفیت لوړونې او کورنۍ مشورو په برخه کې په رضاکاره ډول همکاري کوي. شاپور صداقت د دغه مرکز رئیس ازادي راډیو ته وویل د یاد فرهنګي مرکز په جوړولو سره توانېدلی دی چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغانو کډوالو د روحي او رواني ستونزو یوه برخه راکمه کړي.
فرهنګیان سندرغاړي او ښځې د تیرو دوو کلو راهیسې د جمهوریت څخه وروسته پاکستان ته کډوال شو. ټولو ښه منزلتونه درلودل، ډېرې ښې دندې درلودې، ډېر ښه عاید یې درلوده، خو د شته ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي او دلته په بد روحي او رواني حالت کې ژوند کوي. اوس موږ احساس کوو چې هغه تازګي او تراوت چې دوی پخوا درلوده ورو ورو ښکاره کېږي او هماغه انرژي او مسلک چې یې درلود نورو ته انتقال کوي او له هغوی یې زده کوي.
د ښاغلي صداقت په خبره دوی کورنیو ته ځینې تفریح او سرګرمي پروګرامونه هم لري. دغه مرکز مسلکي او فرهنګي مرستیال لیلا همدرد ازادي رادیو ته ویل په دغه مرکز کې د کورسونو په جوړولو سره توانېدلې هم توانی دلی هغه ماشومان چې خونځي ته نشي تللی ورسره مرسته وکړي.
موږ کودکو ته نظر ګرځیم، کورسای
کم ماشومانو ته د انګلیسي، کمپیوټر او د قران شریف د زده کړې کورسونه په پام کې نیولي. د دې ترڅنګ وړو د دوی کورنۍ ته شرایط مساعد کړو چې د دوی د ماشومانو لپاره د زده کړو ښه شرایط برابر شي. ماشومان اجازه نه لري چې پاکستاني ښوونځي او ټولنه شي. موږ وړو یو ځای کې وړوکی ښوونځی جوړ کړو چې ماشومان پکې درس ووایي.
د لاسي صنایعو د برخې رضاکار استاد کاجل احمد یعقوبی ازادي رادیو ته وویل له دې کار مخه د ښځو خودکفا کول دي.
ما خودم استاد بخش صنایع دستی می باشم و در حدود
زده لاسی صنایع په برخه کې استاد یم. دې ته خوښي احساس کوم چې په ګډوالی کې د افغانو مېرمنو په چوپړ کې هم ټول دغه حال چې لري وکولای شي موسي او پرستان بسیا شي
به خود خانواده خاطر کومک کړه بتونن.
د دغه فرهنګي او هنري مرکز یو زده کوونکی مریم ازادي رادیو ته وویل له دغه فرصت څخه په استفاده سره کولی شي یو کسب زده کړي.
ما د اوجه میریم د بخش صنایع دستي
مختلفي صنایع په برخه کې زده کړې وینو. که شیان زده کوو غواړو له دې فرصت استفاده وکړو او همدا مو مسلک وګرځي. ځکه د کورنۍ ډوډۍ راوړونکی یم او د کورنۍ سره مې اقتصادي مرسته کوم.
فاطمه د یو ښوونځي زده کوونکی ازادي رادیو ته وویل
د کورس انګلیسي و قران شریف مرکز فرهنګي درس میخوانم. مو اسناد
د فرهنګي مرکز په قران کریم او انګلیسي برخه کې درس وایم. موږ اسناد نه لرو، د همدې له امله موږ په پاکستاني ښوونځیو کې نه پرېږدي. د فرهنګي مرکز څخه هیله کوم چې موږ ته یو څو نور مضمونونه هم جوړ کړي.
مضمون مکتب دیګرام برای ما جوړ کړه.
دغه مرکز مسولین د هم وای چې د سینما او خبريالۍ په برخه کې هم یو شمېر آنلاین پروګرامونه لري. دا په تاسو حال کې چې وخت د طالبان له رسیدو وروسته په زرګونه افغان کورنۍ پاکستان او ایران ته کډوالي شوې دي چې وایي لبیلابیل ستونزې سره په ځانګړي ډول اقتصادي او د استوګنې د اسنادو د نشتون سره مخ دي چې له دې امله وخت په وخت پولیس له خوا زارول کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اوکراین پوځي او سیمه ییز چارواکي وایي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د دې هیواد د ملکي استوګنې پر سیمو او د غلو دانو د صادراتو پر تاسیساتو د روسیې د توغندیو حملو او بمباریو په نتیجه کې د دوو ماشومانو په ګډون و کسان وژل شوي او ډیر مالی زیانونه اوښتي دي. په همدې حال کې د اوکراین پوځ تایید کړی چې ځواکونه یې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د پوځ د تیلو پر ګودام او د مهماتو پر زیرمه حمله کړې. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د اوکراین د دونیتسک سیمې والی پاولو کرلین کوی په دې سیمه کې چې له څو میاشتو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي د روسیې د پوځ توغندوی حملو څلور کسان وژلي چې یو لس کلن هلک او یو شپاړس کلن نجلۍ هم پکې دي. کرلین کو پرون وویل په دې حملو کې یو زړه ښځه هم ټپي شوې چې اوس په روغتون کې بستر ده. د نوموړي په وینا د بخمود ښار د جنوب په څلوېښت کیلومترۍ کې هم څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین پاوز پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د روسیې د پاوز په توغندوی حملو کې د غلو دانو د زیرمو تاسیسات زیانمن شوي او له اویا زیات د استوګنې ودانۍ او نور عامه تاسیسات یوې جړ شوي او یا زیان راوښتی دی. په عین حال کې د اوکراین د پاوز د عامه اړیکو څانګې پرون په یو بیان کې تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره زمیمه کړه د روسیې د پوځ د تیلو یو ګودام او د مهماتو یو زیرمه په نخه کړي. په کریمیا کې د مسکو لخوا ټاکل شوی والی سرګی اکسیونوف مخکې ویلی وو چې د اوکراینی وی بي پیلوټ الوتکې په دې سیمه کې د مهماتو یا وزیرمه الوزولې ده چې په نتیجه کې د پیښې په 15 کیلومتره شعاع کې خلک له کورونو ووتل او د کریمیا پر پله د اورګاډي حرکت وځنډید. د همدې پله پر سر تیرونی د سړک پر غاړه د یوې 14 په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې د اوکراین لپاره د کریمیا پل یو قانوني هدف دی ځکه د روسیې د پوځي تدارکاتو لاره بلل کیږي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د تور سمندرګي په بندري خار کې د اوکراین د غلې دانې پر زیرمو د روسیې بریدونو چې له 14 رئیسی پیل شوی پرون هم دوام وکړ او په دې ترڅ کې په اودیسی سیمه کې د غلو زیرمو اور واخیست او یو زیاته اندازه غله چې د صادراتو لپاره ساتل کېده لمینځه ولاړه. د دې سیمه والی اولیه کیپر پر خپل ټلګرام پانا لیکلی دی چې د اودیسی د یو کرنیز شرکت د غلو دانو ګودام زیانمن شوی. د کیپر په وینا په دې بریدونو کې 100 ټنه نخود او 100 ټنه اوربشې له منځه تللي او 2 کسان په یو 14 کې ټپیان شوي دي.
د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د څخلو پاک او بونه لري او لسین خړونو چینو او نورو ځایونو اوبه د ښوونځي اوس د کوونکي راوړي چې په وینا یې ډیری وخت له ښوونځي او درس ویلو پاتې کیږي. د شلتن لیسې ښوونکي هم وایي د اوبو راوړلو له امله یې له ډېرو اوس د کوونکو 2 ساعته درسونه تیر وي. چارواکي بیا وایي شلتن کې به ډېر ژر د یونیسف په همکارۍ د څخلو پاک اوبو د نشتوالي ستونزه هواره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه او د سیند خوا کې پرته ده اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو له نشتون شکایت کوي. یادې ستونزې د ښوونځیو زده کوونکي له نورو زیات کړاوونو سره مخ کړي دي او همدا وجه ده چې ډیری وختونه ترې درس پاتې وي. اوس د سهار 9 بجې دي. 2 درسي ساعتونه په پوره کېدو دي خو لا هم لیسې ته زده کوونکي را روان دي. د لیسې برنډه کې سیوري ته یو ښوونکی ولاړ دی. له هرې زده کوونکي د ناوخته راتګ لامل پوښتي. د ټولو همدا یوه خبره ده چې اوبه ترې لرې دي او کور ته یې اوبه راوړلې. د یاد لیسی ښوونکي ملنګ جان راته وویل د اقلیم بدلون او د ځنګلونو وهلو سره یې په ولسوالۍ کې چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او ټوله ولسوالۍ د اوبو کمی او نشتون سره مخ ده. د هغه په وینا چې دې کاري د زده کوونکو په درسي بهیر بده اغیزه کړې ده. محکم خان د شلتن لیسې مدیر دی وایي که په سیمه کې خلکو ته د څښلو پاک اوبو اسانتیاوي چمتو شي زده کوونکي به یې له کړاوونو خلاص شي. هغوی به په وخت ښوونځي ته راځي. قومی مشران هم د اوبو نشتون پتنګ کړي. له اوسنیو چارواکو او مؤسساتو غواړي چې یا د ستونزې دی ورته هواره کړي. قومی مشر حاجی احمد جان:
پاک اوبو مشکلات رسونه ډېر زیات دي. یو خو دا کنال سیم چې دي اوبو سیلابونو د امله وخت په وخت خلیږي او ناولي چې د خلکو ضرورت نه حلېږي. خشکه ډېره دا کمه چې د غرونو اوبه وي هغه وجې شوي دي. رسونه ډېر په تکلیف کې دي. دا مارد اسلامي نه غواړو چې زموږ سلطان په ولسوالۍ کې د سودیش بقو کارونه موږ ته وکړي. ویان وکړي چې د ولسونو د
په کونړ کې چارواکي به وایي په تیرو نږدې دوه کلونو کې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ شاوخوا شپږو زرو کسانو ته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړې او له کړاوونو یې ژغورلې دي. په وینا یې چې کوم ځایونه پاتې دي هلته هم د یادې ستونزې هواري هڅې کوي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس شمسرحمان سیلاب ازادي راډیو ته وویل
سلطان پلر کلی کې پروژه خلاصه شوې ده، فقط افتتاحي پاتې ده. سلطان لر کلی به دغه نه برهمنی بله پروژه د سلطان په بر کلی کې مونږ یو تدبیر لرو. چا ته مر کلی ده چې په هغه باندې نږدې ورځو کې کار شروع کړو. د کویانو دپاره نوره مونږ ډېر ترتیب لرو.
د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو د نشتون په وجه له ستونزو ډک ژوند تېروي چې د هېواد د پلازمینې په ګډون په ډېرو زیاتو سیمو کې ډېری کاریزونه، څاګانې او چینې وچې شوي او د هرې ورځې په تېرېدو د ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په ټیټېدو ده.
اوس هم د صفت الله د ژوند کیسه چې له مستریتوب څخه یې پیل کړی و او موټر پلوري، ورپسې به ستاسې له پیغامونو.
څوک جیپ موټر اخلي، څوک ټیپ موټر اخلي، څوک پرمیانه موټر اخلي، موږ دغه څار رقم موټر لرو.
دیرش کلن صفت الله د لغمان ولایت اوسیدونکی دی. له څو کلونو راهیسې د موټرو د پیر پلور له لارې خپل کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کوي. دی وایي په لومړي سر کې د موټرو مستري و، په خبره یې د اوسني کار په پرتله پخوا هغه ډېر جنجالي بریښېده.
موټرو کار نه
صفت الله وایي ده چې اوس بیکاری او بیروزګاری ډیره شوې، خلک د مزدوری لپاره ارزان بیه موټر اخلي.
اقتصاد د افغانستان خلکو زیاتر د چونو زیاتر خراب دي او ورو رګونه زیاتر خلک دلته موږ ته چې مثال د خبره ماته یو موټر ماتوي دسې یو موټر چې اقتصادي موټر چې زه خپل روزمره کار کوم د خپل بچو سره مړې موسي دس $1,200 $800 $1,200 دسې موټر ورته.
خو د صفت الله په خبره د بیوزلو خلکو ترڅنګ مالدار خلک هم شته چې د لیوالتیا او د خپل ذاتي شوق له مخې میلو او ولایتونو ته د چکر لپاره موټر اخلي. صفت الله وایي هر ورځ له ډول ډول مشتریانو سره مخ کیږي چې په خبره یې د ځینو سره په جنجال هم اوړي. صفت الله د یو موټر د خرڅولو جالب او خندون کې کیسه داسې کوي. صفت الله وایي موټرونه اوس مهال ارزانه دي ځکه د خلکو د اخیستلو توان ډېر ټیټ شوی دی او له بلې خوا اوس طالبان پاکستان لاس موټرو ته هم اسناد ویشي. که څه هم صفت الله خپل له کاروبار راضي ښکاري، وایي هېڅ ستونزې سره مخ نه دی، خو ځینې هغه کسان چې د بارګین جوړولو توان نه لري او په آزاد ډول د موټرو پیر پلور کوو شکایت کوي چې حکومت د موټرو اونیز بازارونه بند کړي دي او دوی ډېری اوس بیکاره شوي دي.
azadiradio.com ستاسو لا پیغامونو السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی دا مهال د مرکز کلات نه تاسو ته همدا پیغام پرېږدم. د ازادي اورېدونکو قدرمن کارکوونکو او مینهوالو ته سلامونه، نیکې احترامات وړاندې کوم. نن مې په دې اړه باندې یو ستونزه سره شریکوله. زه خپله یو تن محصل یم، د میزانی ولسوالۍ اوسیدونکی یم، د مهال په مرکز کلات کې اوسېږم. دلته د محصلینو ژوند ډېر سخت ده په زابل مرکز کلات کې، او همدارنګه د مسافرو زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پوهنتون په دوره کې محصلین، د ژوند لپاره کوم سهولت نه لري. موجوده نظام هیڅ توجه نه ورته کوي. تیر کال په جمهوریت کې موږ یو لیلیه درلودله 300-300 زده کوونکو به پکښې ژوند کوي، دا زده کوونکي به د ولسوالۍ وه. متاسفانه به درته ووایم چې اوس په دغه لیلیه کې طالبان اوسېږي، خو زموږ کومه ځانګړې لیلیه نه لرو، نه داسې ځای لرو. مصرف یې ټول د شخصي جوبه ده، برق نسته، اوبه نسته، ګرمي زیاته ده. په داسې سخت ژوند کې زده کړه کول ډېره ناممکنه ده. همدارنګه د خپل ژوند په اړه به درته ووایم، وتاکونه مو نسته، د اوبو سیستم مو خراب ده، په شخصي وتاکو کې اوسېږو، ډېره زیاته ګرمي وي. په داسې یو حالت کې زده کړه کول ناممکنه ده زما په نظر. نو که چیرې زموږ ودې زابل د محصلینو و برخې ته، د زده کوونکو د اوسېدو ځایو ته لږ څه توجه پاملرنه وسي، دا به مو یو ډېره همکاري وي له موږ سره. که اوس وګورو کندهار ته، کابل ته، هرات ته، نور ولایتونو ته د محصلینو.
درنو اوریدونکو، شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه، خبرونه واورو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ښکاري ټوپکو څخه د کار اخیستلو لپاره یو نوی طرزالعمل اعلان کړی. د هغه بیان له مخې چې د کورنیو چارو وزارت پرون پر خپل ټویټر خپور کړ، دا طرزالعمل د وحشي ژویو د خوندیتوب او په غیر مسؤلانه ډول د مشکوش چرایي سپورتیا او اتقه ډوله ښکاري ټوپکو د ګرځولو، لرلو او واردولو د مخنیوي لپاره په څلورو فصلونو او ولسو مادو کې تدوین شوی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیې په استانبول ښار کې نوي زیږیدلو ماشومانو ته د پاسپورتونو ویش پیل کړی. د دې وزارت ویان حافظ د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیات کل پر ټویټر لیکلی چې په استانبول کې د افغانستان قونسلګری په ترکیه کې نویو زیږیدلو افغان ماشومانو ته د پاسپورت ویش لړۍ پرون پیل کړه. د راپورونو له مخې هرات د ایران او افغانستان د محصولاتو د څلور ورځني نندارتون کوربه دی. د ایران فارس خبری اژانس راپور ورکړی چې د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې په هرات کې د ایران سرقونسل او د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال ګډون وکړ. د دې نندارتون تنظیموونکي علي خاکسار تسنیم خبری اژانس ته ویلي چې په دې څلور ورځو کې به له شلو زیات افغان او ایراني لوی تولیدونکي خپل محصولات په 2 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د ډنمارک سفیر زار کړی او په دې هیواد کې قرآن کریم ته د شوې سپکاوي پر وړاندې هغه ته خپل اعتراض ورلی. له دې یوه ورځ مخکې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې اوسړی د عراق د سفارت مخ ته یو کتاب چې ظاهرا قرآن کریم و وسوځوه. په سویډن کې هم د لوی اختر په لومړۍ ورځ یوه عراقي وګړي د استحکلام د لوی جماعت په مخ کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ. له بلې خوا رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي پرون ویلي هغه کسان چې قرآن کریم ته یې ور اچولی دا شدې مجازات وړ دي. درنو اوریدونکو، اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له آزادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت ازادي رادیو درنو ریدونکو، یو ور بیا مو د دې اونۍ په اونیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. زه بختیار ساحل متاسه د لوب له میدان خبرونه وري. تیر اونۍ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره له سختو ننګونو ستونزو ډکه وه. دوه شل ورځې سیالۍ بنگلاديش ته وبایللې، خو بل لور ته د افغانستان الف لوبډله بیا د اسیا ایمرجنګ په سیالیو کې خروانه ده. پاکستان اعلان کړی دی چې په اګست میاشت کې له افغانستان سره 3 ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ وایي یو ور بیا لړۍ د چټکو توپ اچونکو د مندونو لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د مرکزي آسیا په تلولیو کې ګډون کوي. راشد خان د امریکا په سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی او د افغانستان په وروستیو ماتو پخوانی لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدزی خپل نظر را سره شریک کړی دی. تاسو د خبرونه تر پای واورئ. نور ګڼ مطالب هم درته لرو. د دې ونې خبرونه هم د افغانستان او بنگلاديش له ترسره شوې لوبلړۍ پیلو. بنگلاديش د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې تر ماتې خوړلو وروسته په دوه شل ورځې سیالیو کې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. بنگلاديشي لوبغاړو د خپل هیواد له آب او هوا چټکو توپ اچونکو ته له جوړو وشتن ځایونو په دویمې توپ اچونې کې له پرخې او نمې او زرګونو نندارچیانو ښه ګټه واخیسته او افغان لوبډلې پرې ماته کړه. د دې لوبلړۍ بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د دوه شل اور سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 پر وړاندې له بنگلاديش ماته وخوړه. دوړو لوبډلو د بنگلاديش په سیل هټ ښار کې د جولای پر 14 او 16 نیټه سیالي وکړه او کوربه لوبډلې وګټلې. تر دې شل اوریز لوبلړۍ وړاندې د درویو یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان 2-1 پر وړاندې بریا خپل کړې و. په دې لوبلړۍ کې یو ټیسټ سیالي هم شامل و چې په ډیر غټ توپیر بنگلاديش ګټلې و. د شلو اورونو په لوبلړۍ کې لومړی سیالي د لوبې د وروستي اور په 5 توپ د کوربه لوبډلې په بری سره بشپړ شوه. دغه سیالي چې د کابل پر وخت تر ماپښین وروسته 7:30 بجې پیل شوې وه، په چې کوربه لوبډلې وګټله او توپ اچونې غوره کړه. افغان لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو سره د 155 منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکي کې محمد نبی عیساخیل نیمه سلیزه ووهله او 45 منډې وکړې. دغه راز عظمت الله عمرزی 3 او نجیب الله زدران 3 منډې وکړې. د بنگلاديش په توپ اچونکو کې بیا شکیب الحسن 2 او نورو ټولو یو وکټ واخیستله. کوربه لوبډلې دا هدف پوره کولو لپاره ښه پایل نه درلود. دوی خپل لومړني 4 لوبغاړي ژر ژر له لاسه ورکړل، خو د منځني کچې توپ وهونکي توحید ردوی او شمیم حسین ښه ملګرتیا وکړه او سیالي وګټله. دواړو په ترتیب سره 40 او 3 منډې وکړې. که څه هم د لوبې په وروستي اور کې بنگلاديش په 6 توپونو 6 منډو ته اړتیا درلوده او په لومړي توپ یې 4 هم ووهله، خو کریم جنت په 3 پرله پسې توپونو هیټریک ترسره کړ چې دغه لوبډلې ته لوبه سخته کړه. شریف الاسلام د وروستي اور په 5 توپ 4 ووهله او بنگلاديش دغه سیالي وګټله. د افغانستان لپاره په توپ اچونې کې کریم جنت 3، راشد خان، محمد نبی، فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی او فرید ملک یوا وکټه وسوځوله. دغه راز د جولای پر 14 نیټه د دویمې سیالي په چه هم بنگلاديش وګټله او یو ور بیا یې افغان لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. دا ځل هم وشتنځای چټکو توپ اچونکو ته ډیره مرسته ورکوله. رحمن الله ګربز او حضرت الله ځاځي د توپ وهنې پایل وکړ. دواړو د بنگلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړی سوای او ژر ژر وسوځیدل. همدغه سی ټوله لوبډله یو په بل پسې وسوځیده او د 110 منډو هدف یې وټاکه. دا ځل په لوبه کې شدید ورشت د سیالۍ اورونه راکم کړل او بنگلاديش ته په کار و چې یاد هدف په 110 اورونو کې پوره کړي. د پایل توپ وهونکو یې ښه لوبه شروع کړه، خو مجیب الرحمن دواړه آوټ کړل. بیا عظمت الله عمرزی د منځنۍ کچې 2 مهم لوبغاړي وسوځول، خو په آخري اور کې یوازې د 4 منډو اړتیا وه او د وفادار مومن په لومړي توپ شمیم حسین لوړه 6 ووهله او دغه لوبلړۍ وګټله. په دویمه سیالۍ کې په لومړي ځل وفادار مومن ته په شل اوریزو سیالیو کې موقع ورکړل شوی وه. هغه په 2.1 اور کې 1.5 منډې ورکړې چې په شلو اوریزو سیالیو کې د ډېرې منډې شمیرل کېږي. د دې سیالۍ د بایللو ترڅنګ د افغانستان مشر روزونکی جاناتن تروت او عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا له قوانینو د سرغړونې په تور جریمه سوي هم دي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې روزونکی جاناتن د بنگلاديش سره په دویمه شل اوره لوب کې د باران له کبله د لوبي په لا ځنډېدو کې له لوبڅارانو سره خوله وهلې ده او دا کار یې د قانون خلاف دی. عمرزی بیا له دې کبله جریمه سوی چې د یو لوبغاړي له سوځولو وروسته د هغه په مقابل کې د قانون خلاف برخورد کړی دی. له دوی دواړو څخه به د لوبو د فیس 15% هم ګرځول کیږي او هم د ورزشي اخلاقو څخه 1 یا 1 کمه سوی ده.
بل نور ته د افغانستان الف لوبډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې د ګروپی پړاو سیالۍ په دوو بریاو او یوې ماتې سره بشپړې کړې. افغان لوبډلې سریلانکا او عمان لوبډلو ته ماتې ورکړې او له بنگلاديش لوبډلې د یو شمنډو په توپیر ماتې وخوړه. په یادو سیالیو کې ګڼ شمېر ځوانو افغان لوبغاړو ښې لوبې کړې دي چې په دې رپورټ کې درته همایون هیواد وایي.
د بنگلاديش الف لوبډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو کې د یو شمنډو په تفاوت افغان الف لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوه او بنگلادیشی لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه. یادې لوبډلې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو په پوره 500 اورونو کې 308 منډې وکړې. د بنگلادیش په پاڼۍ کې محمود الحسن سل او زاکر حسن 28 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې دا ځل سلیم ساپی څلور، ابراهیم عبدالرحیم زیزی اکبر او اسحار نوید یو وکټه واخیستله. د افغانستان الف لوبډلې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو او پوره 500 اورونو تر لوبولو وروسته 288 منډې جوړې کړې. په افغان توپ وهونکو کې ریاض حسن اتاویا او بهیر شاه محبوب 350 ناسوځېدلې منډې وکړې. د اسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه لوبې له عمان او سریلانکا لوبډلې ګټلې وې. د افغانستان او عمان الف لوبډلو ترمنځ سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره شوه چې د 22 منډو په توپیر افغان لوبډلې وګټله. د دې لوبې لومړۍ پاڼه افغانستان ترسره کړه چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یې په ټاکل شویو 40 اورونو کې 218 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې زبید اکبری ناویا، لوبډل مشر شاهد کمال 45، نورعلی زدران 45 او اکرام علی خیل 43 ناسوځېدلې منډې وکړې. د عمان لوبډل مشر عاقب الیاس او کلیم الله 22 افغان لوبغاړي وسوځول. د عمان الف لوبډلې پیلیزو توپ وهونکو ښه لوبه ونه کړه او بالاخره ټوله لوبډله یې په 41 اوور کې د 195 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. په افغان توپ چونکو کې ابراهیم عبدالرحیم زیو، ضیاءالرحمن اکبر 3-3، اظهار الحق نوید 2، سید شیرزاد او شرف الدین اشرف یو وکټه ترلاسه کړه. زبید اکبری د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز د جولای میاشتې په 15 نیټه افغانستان الف او سریلانکا الف لوبډلې سره ولوبېدې. په یاده سیالۍ کې د 15 منډو په توپیر افغانستان بریا ته ورسېد. افغان لوبډلې سریلانکا ته د 253 منډو هدف ورکړ. ریاض حسن او نورعلی زدران دا ځل نیمه سلیزې وهلې وې. که څه هم د سریلانکا لپاره مینوت بنوکا سلیزه هم ووهله، خو د ابراهیم عبدالرحیم زی پیلیزې توپ اچونې او بیا د سلیم ساپی او زی اکبر توپ اچونې یادې لوبډلې ته اجازه ورنه کړه چې هدف ترلاسه کړي. دوی په 9-13 اورونو کې 241 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د اسیا ایمرجنګ سیالۍ د اسیایي کرکټ شورا له لوري د ټول لوبډلو په ګډون په سریلانکا کې پیل شوې دي چې د رواني جولای میاشتې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي.
د پاکستان کرکټ ادارې ویلي دي چې په راتلونکي اګست کې له افغانستان سره 3 ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. یادې ادارې د جولای په 12 نیټه د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی دی چې پکې له افغانستان سره 3 ورځنۍ سیالۍ هم شاملې دي. افغان کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د بنگلادیش پر وړاندې د سیالیو پر مهال د افغانستان د چټکې توپ اچونې روزونکي حمید حسن په ورځنیز کنفرانس کې ویلي وو چې راتلونکي سیالۍ به له پاکستان او سریلانکا سره وي چې 3 اړخیزې به وي. ښاغلی حسن دا هم وویل چې تر دې دمه د دې سیالیو رسمي اعلان نه دی شوی، خو د بورډونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د پاکستان کرکټ ادارې په اعلان شوي مهالویش کې د سیالیو دقیقې نیټې او د لوبو ځای نه دی ښودل شوی. یادې 3 ورځنۍ سیالۍ به د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ برخه وي. دا ولې چې افغانستان او پاکستان په وروستي ځل د 6 ورځو سیالیو په لوب لړۍ کې ولوبېدل چې 2-1 پر وړاندې افغانستان ګټلې وي. د افغانستان کورنی کرکټ څانګې له لوري د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یادې سیالۍ د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې په کندوز ولایت کې پیل شوې. کرکټ بورډ لیکلي د هیواد د 5 زونونو بوست، امو، بند امیر، مسینک او سپینګر لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ 2 ورځې وخت نیسي او 5 واړه لوبډلې به په یو ګروپ کې یو د بل پر وړاندې لوبې ترسره کړي. د سیالیو د اصولو له مخې د نمرو په جدول کې 2 مخکښې لوبډلې به پیلوبه لوبوي. باید وویل شي چې د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ هر کال ورته سیالۍ ترسره کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ 3 لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ 6 ورځو سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی. دغه لیگ چې د میجر کرکټ لیگ په نامه یادیږي، شپږ لوبډلې پکې برخه لري او د جولای په 14 نیټه پیل شوې دي. په دې لیگ کې به راشد خان او وقار سلام خیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو لوبډلې ته لوبه وکړي. یاد لیگ به د جولای تر 1.5 نیټې پورې دوام لري. افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې یو وار بیا یې د چټکو توپا چونکو د منډلو لړۍ پیل کړې ده. کرکټ بورډ وایي چې دغه پړاو یې له کندهار ولایت څخه پیل کړی او اوس په کابل کې هم ازموینه بشپړه شوې ده. د یادې ادارې په وینا چې غواړي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه لړۍ بشپړه کړي او غوره لوبغاړي به بیا په نورو روزنیزو پروګرامونو کې له ځان سره تر ډېر وخت پورې وساتي چې تر ټولو غوره به یې بیا ملي لوبډلو ته معرفي کیږي. راځي چې په دې تاکله نور جزئیات په دې رپورټ کې له امید زهیر مل څخه وورو.
وصل هغه چې د افغانستان ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په دوه شل اوریزو سیالیو کې ماتې وخوړه. افغان کرکټ بورډ ویلي چې یو وار بیا یې د چټکو توپ اچونکو منډلو لړۍ پیل کړې ده. یادې ادارې د دوشنبه په ورځ د جولای په 18 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې تر کندهار وروسته یې په کابل کې هم د چټکو توپ اچونکو د منډلو په موخه ازموینه بشپړه کړه. د یادې ادارې په خبره چې غواړي هغه توپ اچونکي پیدا کړي چې په اوسط ډول په یو ساعت کې تر 135 کیلومتر یا تر دې چټکه توپ اچونه کوي. د کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولي امین ویلي چې په دې ازموینه کې د لالباز په نوم یو لوبغاړي تر 140 چټکوالي پورې توپ اچونه کړې ده. موړی زیاتوي
خوشبختانه نن موږ په دې وتوانېدو چې د تیر ځل په پرتله چې په تیر ځل کې یو شول 8.5 قوه یو بالر کړی و دې وارې د لالباز په نامه هلک 140 نمبر وکړي چې دا یو ښه زیری دی. زه په دې هیله یم چې انشاءالله په دغه ځوانانو کې یو که یو ورځ دوی ودرې کې نور داسې یو څوک ما پیدا کړي چې 140 پرې یو دوه درې نور هم پیدا کړو نو دا زموږ کیمپ انشاءالله جریان لري او د کار تر پایه پورې به موږ دا بالرانو سره کار کړو.
ښاغلی امین په وینا دا لړۍ به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي او غوره شوي لوبغاړي به تر څو پړاوونو وروسته ملي لوبډلې ته معرفي کیږي. هغه وړاندې وایي
دې کې مهاغه کسان هم راوغوښته که ستاسې په یاد دي چې ACB په 2019 کې چا کم کیمپ کړی و د هغه 19 بالرانو څخه هغه هم بېرته راوغوښتل. هغو ته مو احوال ورکړي چې یو نیمې حاضر و نن هغه هم پکښې بالینګ وکړي او د دې تر څنګ مو بیا سلیکشن کمیټې ته د ولایاتو نمایندګانو ته دا پیغام واستوي که تاسې داسې څوک پېژنئ چې تاسې فکر کوئ چې 115 نمبره بالینګ کولی شي هغه راته راولېږي.
د ویلو دا چې کرکټ بورډ تر دې وړاندې هم څو واره د چټکو توپ اچونکو د منډلو بهیرونه کړي دي خو د کرکټ څارونکو له انده چې هغه مهال منډل شوي چټک توپ اچونکي سم ونه روزل شول او بیرته ورک شول. خو کرکټ بورډ په وار وار ویلي چې د ملي لوبډلې اوسني ځوان چټک توپ اچونکي له همدې لارو پیدا کړي وو تر څو کلنې روزنې وروسته یې ملي لوبډلې ته معرفي کړي دي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په دی اواخرو کې ښه پرمختګ هم کړی دی او ښې لوبې هم کړې دي. د فوټسال لوبې هم نن سبا پر نړۍ سربیره په افغانستان کې خورا پرمختګ لري او ښه لوبغاړي پیدا کړي دي. فوټبال فدراسیون وایي چې په ایران هیواد کې تر 14 کم وروسته ملي لوبډله اعلان کړې ده او چمتو ده چې په راتلونکو دوو نړیوالو ټورنمنټونو کې برخه واخلي. دا چې په ملي لوبډله کې څوک غوره شوي دي او له چا سره سیالۍ کوي اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې وایي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې د مرکزي آسیا یا کافا اتلولۍ لپاره 14 کسیزه ملي لوبډله اعلان کړه. یادې ادارې د یکشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان فوټسال ملي لوبډله به ډېر ژر د مرکزي آسیا په اتلولۍ کې برخه واخلي. اعلان شوی لوبډله کې محمد جواد سفری، سید رضا حسینی، رضا حسین پور، حمید رضا حسینی، بهمن گرگیج، حسن علی جعفری، فرزاد محمدی، علی امیری، مهران غلامی، علی فیاضی، سید حسین موسوی، عبدالغفار صادق او امید قمبری شامل دي. د فوټبال فدراسیون په خبره د فوټسال ملي لوبډله له تیرو څو اونیو راهیسې په ایران هیواد کې د مشر روزونکي مجید مرتضایی تر روزنې لاندې تمرینات ترسره کړي او راتلونکو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. باید وویل شي چې د مرکزي آسیا د فوټسال اتلولۍ د جولای په 23 نیټه به په تاجکستان هیواد کې پیلېږي چې افغان لوبډله پکې د تاجکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان هیواد دونو په وړاندې سیالي ترسره کوي. فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزي آسیا تر سیالیو وروسته د تایلند هیواد د لوی وچو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. یاد فدراسیون د جولای په 12 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي وو د تایلند د لوی وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزمبیق او د سلیمان ټاپو برخه ولري. په خبر پاڼه کې ویل شوي یاد سیالۍ د زمري یعنی اسد میاشتې له 14 نیټې د همدې میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام کوي چې د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون په وینا چې یاد لوبې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره د آسیا ملتونو جام د لارموندنې پړاو سیالیو په موخه ډېر ښه چمتووالی دی.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو تاسې د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه اوري. اوس د خبرونه دویمه نیمایي ده. د زلمو د کرکټ له پخواني لوبغاړي اوسنی روزونکو دولت خان احمدزي سره د افغانستان او بنگلاديش پورستي تر سره شوی لوبلړۍ مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به واوري چې ولې افغان لوبډلې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش ماتې وخوړې. نور په مرکه کې احمدزي صاحب په سر کې راته ووایه چې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش د ماتې خوړلو مهم لاملونه څه وو؟
زمونږ شلوریز ټیم تک وګورو تر ډیره وخت مونږ شلوریز تمرینات نه کړو، کیمپونه مونږ نه کړو، او کبیا یو رزنی لوبته وګورو. د دې د پاره زرغون کپو سو ټیمونه مختلف روزنیز کیمپونه وسو، ټیم اکثر یو ځای یو ځای پاتې سو. نو ماغه پایده دا واسه مونږ ش په 500 کې تقریبا خو زلیدو شلوریز کې دا وسه مونږ ټیم یو ځای پاتې نسو، روزنیز کیمپونه ډیر ونسو، ډیر د انتخاب صحیح پلانینګ ونسو، ډیر بیلنس انتخاب وسي، ډیر لوبغاړي په پوم کې نو او ټاپومو ټیم ته راغله، ډیر لوبغاړي سیده نوی راغله، ډیر لوبغاړي ډیر وخت پس ټیم ته راغله. نو دغه د ټیم د ورسکسیزو بیلنس هم ځکه ډیر صحیح نه جوړېده. که هر چاته د موقع په یو ځای کې ورکول نو هغه به یا ډیر وخت پس راغلی وو یا به نه وای راغلی وو، یو خامخا یوه ستونزه لرله. نو دغه مدما په ان باندې دغه شیان وو سیمنګ شلاوریز میچونه وو بایلل.
د کرکټ څارونکو مینوال تر ډیره په دې اند دي چې د ټاس یا پچو د نه ګټلو لامل افغانستان لوبي وو بایلل. ته ورسره منی؟
بالکل، کټاس یو مهمه برخه ده، مهمه برخه ده، او د بنگلاديش غونټ ملک خو بیا ډی زیات انحصار د ما په ان باندې پکېږي. زګه سي هوا بارانی ده، هر وخت باران کېدای سي، د تاس په صورت کې ته د باران نه ګټه اخستای سي، شبنم لویږي، ډیو لویږي، سي څومره شپه کېږي نو عمره ډیو زیاتیږي، شبنم زیاتیږي، او بال سي د سپینرانو بیا غسه بریک نسی کولای، فیلډران بیا غسه فیلډینګ نسی کولای، د بیټینګ لپاره ډیر سازگار سي. دغه یو څو شیان دي چې تاس په ګټلو کې فائدہ راځي، خو دې سي هم نسی کېدای سي د تاس په بایللو کې د یو ټیم سل په صد میچو بایلي، او یا دې سي نه سوی سی د تاس په بایللو کې د منګ دغه میچونه بایللی وی د سینې د سوی د منګ ټیم ټول ولیدل سو سی منګ په اوپننګ کې مسله وا، او خاص کر منګ په میډل آرډر کې ډیر زیات ډاٹ بال ولو بول، او د منګ هغه د سی هیڅوک نه زلیدل ډیر خ بغاید نبی دی، یو 50 نه د سی څوک نه زلیدل سی هغه دی یو بیټسمین په صورت کې خپل ذمہواری سر ته رسولی. نو کرکټ د ټی 20 کرکټ خو ټول دارومدار سي ده په بیټینګ ده، سي بیټینګونه زليږي نو بیا اسکله هم میچ نه ګټل کیږي. دما پان باندې بیټینګ د سيو بر خواص من میچونه موبایل په دې باندې پاینده کې باید ډیر زیات تمرکز او ډیر کار وکړي.
د چټکو تو پچونکو په کنډیشن یا په وخیلو یا اگریسی وشتن زاینو کې ولی افغان تو په هون کې خندشي لوبېدای
شنه پچونه سي دي، یا د باغ پچونه د فاس بالران د پاره دی، یا بال سوینګ کوي، یا بال ډیر زیات سکیټ کوي، یا باونس کوي. هغه رقم پیچونه باندې هغه سي د اموخت ضرورت لري، ان د ته باید لږ سره اډاپټ، نو د ته هند آی کوارډینیشن باید لږ سره بلد وي. کچیر ته د ته سره بلد نه وي، د ته ټیکنیکس سره بلد نه وي، د ته لاس اف خیو سره بلد نه وي، ته هغه سي ځای کې زیات تمرینات نه وي کړي، نو یو دم په هغه سي پیچ باندې لوبه کول ډیر مشکل سی. یو دی منګ بیټسمنانو ته مشکل نه دی، ټول دنیا بیټسمنانو ته سیده دا مشکلات، او دی منګ د ټیم خلاف خلک د سپیچونه وس به زیات کاروي. ځکه دی منګ بیټسمنان کته سی او پیچ ورته جوړي، دوی کولای شي ستاسو اسانی ټارګټ کې، او دی منګ بیټسمنان سی دی ډیر زیات تخنیکی ستونزې لري، او د سې ستونزې لري سی هغه ډیر غټه معلومه ستونزې لري، او هغه ستونزې سی دی نن سبا د دنیا بالران ډیر په اسانی ټارګټ کی، او دوی سوځي نه اوټي. یو دا شی دی زیات موږ سره روان ده، بل موږ ته خلک پیچونم دا ډول جوړي چې موږ په دا ډول پیچونو باندې تیز لوب نو سو کولای. دا رقم پیچونه سي دي، دا ټار کرکټ لوبه په دې باندې کیږي، نو هغه موږ په نه تمرین لرو او نه په پلان کې لرو، او موږ امکان لري موږ دا رقم تمرین هم نه وی کړی چې موږ په شنو پچونو باندې سره کم کولای شو سه اتر انځ پر اور یا ور انځ پر اور سیدی راولو، او په اخر کې په یو شلاوریز میچ کې یو سلاویا یا سلاتیا منډي جوړ کړو. دې تمرین تر اوسه پورې موږ نه لرو.
حضرت الله زازه ډیر وخت وروسته شلاوریز سیالي ته راوستل شو، کوم بدلون دی پکې ولید خښوي او تر پخوا؟
حضرت الله زازي بارکه کې وایو هیڅ بدلون میکونه لید، دای ک بدلون غواړي نو د تپکار سپېدی خکوټ سره ځان یو ځای کی، او د په دغه ټول سنځو باندې دې سې کارو کی. دای پاور هیټر دا، او پاور هیټر سلور شین ته دي سخت ضرورت لري، نو هغه سلور شین سي دي په کې یو یا دوه شې امکان دی ولري د سره ستا، خو یو دوه درې شین مات په نظر دې سي دي چې هغه دی پاور هیټینګ کې مس دي چې هغه شای چې دغه بیلانس ته په کار دي چې ډیر مهنت کی، او د وسم هغه سی او ټیګ لکه څنګه سپ خو او ټی ده، نو د دې نه معلومیږي چې ډیر مهنت نه ده سوی په کار دی چې په آینده کې د غوړ چې د افغانستان په ټیم کې ځانو ګوري، نو ډیر زیات مهنت وته.
د شاهزاده وزارت الله زازی په څیر لوبغاړو بیر تر اوستل اړتیا وا کا کومبل دلیل لري؟
او کو ګورو د منګ دی د دوه کال شاته کرکټ ته کبیر تلار شو، منګ اس کار نه د کړای سم نو لوبغاړی جوړ کو یا لوبغاړی دی مخ کې راسی یا لوبغاړی چې خو په کار سوی ده هغه په انتخاب کې کته پورته کیږي. کدي سه حالات رواني امکان ډیر دي چې دغه د منګ زاړو لوبغاړی سي دي په ایمرجنګ کې زینو په ملي لوبډال کې با ورو ورس په ورس په زیاتې دوسی بیرته، او د شهزاد راتک خوشاین دو بد نو. شهزاد شاته کرکټ وکړه، گریډ 1 وکړه، شاته 3D کرکټ وکړه، نور کلب کرکټ وکړه، ډیر تمرینات وکړه او ډیر سیریس کاری ده، او څه حدا پورې وزن هم کم کړو. نو شهزاد ته موقع هم ورکول پکارو، یو میچ کې موقع ورکول پکارو، شهزاد لیدل ضروري وو. او شهزاد سیده خدای ټیم کې ضرورت ډیر ده، یو پریشر ده په نورو ټولو لوبغاړو باندې. شهزاد په بنچ ورته ناستي، دوی په ګراوند کې ډیره خواري کوي، خاص کر هغه لوبغاړي چې د شهزاد په ځای باندې لوبه کوي.
د یو لس کسیز لوبډلې انتخاب به څنګه وو؟ فکر کوي چې د لوبډلې توازن به برابر وو؟
بالکل، کې یو لس کسیز لوبډلې وګورو، نو یو لس کسیز لوبډلې د منګ دی اوپنرانو پرفارمنس ډیر تسلی بخش نه وو. په ون ډاون پوزیشن باندې منګ ډیر زیات ډاټ بال نه لوبول، او میډل کې یو نبی یو میچ کې وزلې ده، نور میډل کې هم دومره چینه کې ده. راونډرانو کې عظمت مرزای او کریم جنت واقعا خپل سمره لدونه توقع و عمره کرکټ یو کا او کرکټ یو کا، نو بیلنس کو زکه نو سکل ون ډاون پوزیشن باندې منګ دومره ډاټ بال نه لوبول، په سرکل کې دوه درې وکټې زر ورکول، او پراشل اور صحیح فینش کول، نه ډیر کم ټارګټ ټاکل او کم رنزونه کول، نو دا ټول د سی یو لدینه معلومیږي چې لوبډله ډیره تیار او ډیره بیلنس نه ښکاره ده.
په لوبغالي کې د لوبي ترڅنګ ځینې نور ننداړې هم خلکو وکړي، د نبی او وفادار ترمنځ هغه صحنه او د غراز راشد خان سخت غوسه، تا نظر په دې تړاو څه ده؟
نه نبی خو کزوه ما نبی ویډیو ما وکړه، هغه د کراس دی بال دی کراس د سیم مشوره ورکړي، سی بال کراس د سیم یا په خېټه باندې ونیسه سکټ سي زیات، نو هغه سي مشورې امکان ولري سي سینیر لوبغاړي جونیر لوبغاړي ته ورکي. او راشد خان سي د عموما طبيعتا غواړي سي میچ زر ختم کی وی گټي، او دیو کپتان په صفات باندې ډیر خو وزليږي، ډیر خې فیصله وکي، کاغار سره لګ لګ ګډوډیږي، نو خامخا دای دته غوسه ورزی، نور اګریشنز د دې دی، او دای په یو قیمت هم میچ بایلل سي نه واړي، نو دا خه حدتونم دی. خو باز وخت کې هغه جونیئر لوبغاړي دغه حس نسی کوي، په پریشر کې راځي او د فشار لاندې راځي، خامخا کوشش کوي سي دای پرفیکټ اوسيږي او هر څه دې سي یو کی هغه غلطیږي، نو ټیم په لوبغاړي پریشر کې راځي. نو دا دومره غټه مسلې نه دی، او ان شاء الله انده کې سیدا د شانته به دوی هم فکر وی چې دی وجد شي دی چې دوی غوسه کیږي، او د ټیم انتخاب ده، د ټیم نه تیارول دي سي، دا ټول هغه شیان دي چې دوی باندې باید دوی فکر وکړي چې دوی ته بیا په ګرونډونو کې غوسه ورنسي.
د وفادار مومن 15 کاله وروسته یو بیا نړیوال کرکټ وکړ، اول ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدل او دا ځل شل اوریز کرکټ ته راوستل شو. ستا لاندې مناسب کار و؟
بالکل وفادار باره کې ډېر فیسبوکي کمپاین هم وسو، خو وفادار تیار نه ده. وفادار کوم ټایپ بالینګ سي کوي هغه بالکل د ټیسټ کرکټ یا د لانګ فارمیټ ته پاره ښه ده، ون ډی کې مهم گزاره وکړي، خو د شل اوریز کرکټ هغه چلاکیان هغه تکتیکونه سي دي هغه له ده سره نسته، لکه نوین سره سي دي، لکه فضل حق سره سي دي، حتی فرید ملک هم اوس گزاره کوي چینج آف پیس او یارکر او بونسر او هغه وخت مطابق د استعمال لږ لږ طریقې زده کړې دي. وفادار بیخي نه وای د شل اوریز کرکټ کې، او نو وفادار که شل اوریز کرکټ مخکې غواړي سي په شل اوریز کرکټ کې ځان وګوري، ډیر شیان دي چې وفادار باید کار پی وکړي د شل اوریز کرکټ ته ځان تیار کړي. وفادار سیده شاته محنت ته تمام معلومات سوی، ډیر محنت ته ضرورت ده، او هغه محنت باید وفادار وکړي چې د افغانستان په ټیم کې دوامدار پاتې شي.
اخري پوښتنه کوم، آیا فکر نه کوي چې راشد خان په لوبډل مشري کې ډیر نارام او د نارامۍ لاملونه باید سوی؟
نه، راشد کوزی سومره فکر کوم ما نارام او بدومره نه و، وختل به چې دوه میچ باید وګټل سي، او دومره غټي غټي غلطیانی سی او بولر ته امکان دی ولې سی او پلان ورکول کیږي، بل پلان باندې بولینګ کیږي، بیټسمین ته یو پلان ورکول کیږي، په بل پلان باندې ځي، نو کله کله دا سایل کې زبرون کی وی. نور د راشد دغه اگریشن د پخوانه عادت غواړي سی میچ زر وګټي، د پخوانه عادت او د میچ ګټل غواړي، او ګرون کې ډېر زیات له نورو نه زیات کوشش کوي چې نورو نه زیات محنت وکړي، بالینګ فیلډینګ بیټینګ دواړو برخو کې غواړي سي نمبر ون ثابت سي. کله کله داسې راځي، نو انشاءالله راشد یو ښه لوبډل مشر ده، د افغانستان د کرکټ ډېر زیات توقعات دي لیدل نه، آینده کې که څه وړې غلطیانې انشاءالله په دې غلطیانو به د ده ورته فکري کار به هم جوړ.
ترنو اوریدونکو، زمونږ د دیونی اونیزا ورزشی خبرونه دلته بشپړه شوه، تر بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.